ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری روح الله درانی کې هلی او سلامونه منی د جنوبی وزیرستان په شوال کې د هغه انختی حال د دې خبرونه د سر موضوع ده چې په کې د پاکستان د پوز دوا عسكر وجل شوی او سلور جوړل شوی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه جوړي کرا سره مو ملتیا او کا نو دغه ټولې خبرونه شاننې تبصری کی بووري ول هر سمخ کې د 15 بجو خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې په بیلابلو پیښو کې دوه پوځیان او سلور وسلوال وشل شوې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړي او د روس چارواکي وایي آذربایجان او ارمینیا لنن څخه په ډسبندۍ موافقه کړي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې نن د وزیرستان د شوال مانا مندرک کې د نامعلومه وسلوالو د پوست په پوستي برید کړي چې پکې دوه پوځیان وشل شوي او څلور زخمیان شوي دي. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ردی پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې څلور وسلوال وشل شوي. یو امنیتي چارواکي مشال ویډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د اکتوبر په 9 لبنو سره نږدې د پخانه نیمه قبایلی سیمې جاني خیل هندي خیلو کې د مولوي اسحاق او صدر حیات وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې د صدر حیات ډلې دوه وسلوال وشل شوي او د مولوي اسحاق ډلې یو وسلوال وشل شوي او بل زخمي شوي. خو د جاني خیلو د پولیس تانی او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیانن مشال ریډیو ته ویل چې په پیښه کې ژوبل تن هم ساور کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړونکو کې شامل دی. په اسلام آباد کې پروندال پاکستان انصاف لایرز فورم غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم وویل چې نواز شریف غوښتل چې آی ایس آی د پنجاب پولیسو په شان کړي نو ځکه د پوځ له هر یو مشر سره مسئله وه. د مسلم لیگ نون مشرانو بیا دا تورونه رد کړي دي. وزیر اعظم عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یوې اوږدې مودې خاموشۍ پس په تیرو سروزو کې په پوځ نیوکی کړي چې په سیاسي معاملاتو کې لاسوهنه کوي خو فوج په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وایي وفاقي حکومت د یو صدارتي آرډیننس لاله د بلوچستان او سند صوبو په جزیرو د قبضه کوشش کوي. بلاول بټو پرون په کراچۍ کې خبري غونډه تول چې د آرډیننس ردوي. الته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند او بلوچستان جزیرې تر صدارتي آرډیننس لمخې ته وفاق تر لاندې راوستو پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التواء جمع کړي او ویلي دي چې دا تلسم ترمیم وروستو ټولي جزیرې د صوبو ملکیت دی. په دې وروستیو کې ولسمشر عارف الوی د پارلیمان د منصورې پرته د کراچۍ په ساحل کې د دوو جزیرو کنټرول وفاق ته پور کولو کې د مرستې لپاره پاکستان آیلینډز ډیولپمنټ اتارټي آرډیننس 2020 نافذ کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,23,268 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ادارې د ویبپاڼې له مخې په دې هیواد کې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس څخه 6,558 کسان مړه شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په 10 ویلي چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په ډسبندې او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې. د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کراباغ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ ودرول دي. لاروف ویلي چې په ډسبندۍ سره به د قیدیانو تبادله ممکنه شي او په تیرو دوو اونیو کې به ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په نښتو کې د وژل شوو کسانو مړي به هم یو بل ته وسپارل شي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اکتوبر په 10 په سپینه ماڼۍ کې له یوې دستوري سره د صدارتي انتخاباتو کمپین بیا پیلوي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د هغې وروستو د اکتوبر په 12 به په فلوریډا ریاست کې وجلسه کوي. دا له هغې وروستو د نوموړي د کمپین لومړی دستوره به وي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ولسمشر ټرمپ کې د کورونا وایرس تصدیق وشو. د خبرونو پای
ودونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د دې خبرونه ځینې مهم موضوعات دي.
د
د جنوبی وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان د پوز دوا عسكر وجل شوی او سلور شوبل شوی. یو سیرون کې وایي چې د روان کال د جنوري نه تر اوسه پورې د غلطه کې ډیر د پاکستانی عسكر وجل شوی.
د جنوري نه وخلا تر اکتوبر 10 پورې د ارمی چې کوم جاني نقصان شوی دی 44 یعنی کې مړدي او 15 می دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه ځکه په پوز تنقید کوي چې هغوی ته د درغلیو پته ده، خو د پاکستان پیپلز ګوند او مشر بلاول زرداری وایي
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے.
خبرونه په اوږدو کې بعد پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه شننې او تبصرې ووري د مشال تر څنګ. تاسو مشال لري ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د جنوبي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان د پوز دوه عسكر وجل شوی او سلور نور جوړول دي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار اشتیاق مسید راکړي.
ڈیرا اسماعیل خان اور سویلی وزیرستان کے خفیہ ادارے چرواکیو د نوم نہ جوتاولو پر شرط مشال ریڈیو تویلی دی چنن گائی جونی میں باجے د سویلی وزیرستان شاول تحصیل سے میں مانا مندراکش نہ پیجاندل وسلاول پا پوجی پوٹ دے واڑے او غٹے وسلے گنڈ ڈازی نہ وکڑل چپنا تجاکشی سپاہی شکیل اور سپاہی اکمل عابد پنمونا پیجاندلی شوی سپوہن و جل شوی دی اور سپاہی محمد ایاز سپاہی غلام مرتضی لانس نائک محمد شاید اور نائک محمد سعید پر ہر جلی شوی دی. دی برید ناورستے پسیما کشے پاکستانی پوج دی لٹون عملیات راون کڑی دی اور دی دگی برید پڑھال یا چاہ ہم مانلیے نہ دو. پر اسلام آباد کشے دی فاتح ریسرچ سنٹر مشر منصور مسید مشال ریڈیو تا وویل چے پراوان کال 2000 کشے دی تحریک طالبان پاکستان لطرفا پا پاکستانی امنیتی زواکونو بنے بریدونو کشے اضافہ شوی دو اور پدا واجہ دی قبائلی ضلعوں سے دن کی دی مشکلات سرا مخمخ شوی دی.
دی جنوری نا وخلا تر اکتوبر 10 پورا ایلیسا پورے ٹول دی آرمی چے کم جانی نقصان شوائی دائی 44 یعنی کے مرد دی او وش پیتر می دی او ویسا پورے دالاس نیاشتے سے 63 ملیٹنٹ مر شوی دی او شپیر زخمی او دولاس نیوالی شوی دی ای دزی سارا ایلیسا پورے 45 سیویلین مر شوی دی او 43 زخمیون دی. دو ذرا شلم کل شے جنوری نا تر اکتوبر پورا ویسا پورے ٹوٹل 91 اٹیک شوی دی او پدا شے تقریباً 70% دا پا ساؤت او دی نورت وزیرستان شے لوکل خالکے تا دیر پرابلم پشتنے دی تنگاول دی و یا دخ سرا خالکو کو بیا دا دور ہاں دا چے کدا واقعی تغیر انراون وی سابو بیا فوجی اپریشنی نا وی بیو میزی لکا پریش دی بیو آئی ڈی پیز وی نو عام عوام خو پریشان دا یا دغی خبرینا.
تیرا ورس پنام اکتوبر د سویلی وزیرستان لادے سیمے مومی کڑم کشے دے پاکستانی پوج مائنونو شان کاولو سرتیریو تا پمزا کا کشے خواندی بام ور وچاو دے دا چے پناتیجا کشے یو فوجی پا موقع مڑو یو بل ساخت پر ہر جلائی شوائی و او دے دگی برید پڑھا دے تیری کے طالبون پاکستان و ایون محمد خراسانی مانلیے وا. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تو مشال ریڈیو تو وگی د خیبر پختونخوا په جاني خیرو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ خطر کې سلور وسوال وجل شوی. امنیتي چارواکي او پولیس وايي چې دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه کله چې دواړو وسلوالو ډلو پر یو بل بریدونه وکړل. اخوا ځایي ولسوایي یو وسلواله ډله حکومت مخالفه او بله هغه حکومت پلوه ده. حکومت دا تورونه ردوي. په دې اړه نور حال احمد شاه زمي راکړي.
یو امنیتی چارواکی چې لرسنیو سره ورته د خبرو کولو اجازه نه و پرون مشال رادیو ته وویل چې لبنو سره نږدې د پخوانی نیمه قبایلي سیمې جانخیل هندي خیلو کې پرون د مولوی ساق او صدر حیات وسلوالو ډلو ترمنځ شخړه وسوه او پر یو بلې بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا په دې نښته کې د صدر حیات ډلې دوه وسلوال ووژل سول او د مولوی اسحاق ډلې یو وسلوال ووژل سو او بل یې ژوبل سو. خود جان خیلو د پولیس تانه یو چارواکی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غشتل نو می واخستل سي نن مشال رادیو ته ویل چې په پیښه کې جوبل تن هم ساور کړي او دا ډول د دواړو ډلو دوه دوه واستوال پنځشته کې وجل سوي دي. نو موري زیاتوي چې د پیښ په تړاو یې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درچ کړي ده. د جانخیلو د ځای ولس په وینا صدر حیات د حافظ ګل بهادر وسلوالي ډل سره تړاو لري او د مولوی اسحاق ډله بیا حکومت پلو ګڼل کیږي. حکومت او امنیتي ادارې د حکومت پلو وسلوالو ډلو په اړه تور نه ردوي. ځای ولس مشال اډیو ته ویلي چې دغلته زیاتره وخت د مولوی اسحاق او د اختر محمد وسلوالي ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري ترمنځ چرت کیږي چې یو بل ته مرګ ژوبله هم اړوي. د جنخیلو د ځای ولس په وینا د دوی په سیمه کې وسلوالي ډلې زیات فعالیتونه لري او هلته وخت په وخت عام خلک او ځای مشران هم په هدفي بریدونو کې پنشه شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس تر ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د تنظیم غونډې ته وزیر اعظم عمران خان د وینا پس د هیواد سیاسي صورت حال نور هم ګرم شوی. وزیر اعظم عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د نواز شریف لخوا د پاکستان پر پوز د لګول شو تورونو په دفاع کولو سره ویلي چې پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی د کرپشن معلومات لري او نواز شریف درغلي کړې وه چې پوز ته معلومات و، نو ځکه اوس هغه په پوز او ادارو پسې خبرې کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول پټو زرداری او د مسلم لیگ نواز سیاستوالانو ویلي چې د پوز کار دا نه دی چې د سیاستوالانو د درغلیو معلومات ولري. پدېړه نور تفصیل غلام غوس وړاندې کوي چې د بلاول بټو زرداری او د عمران خان په غوږونو پیل کی.
آی ایس آی کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے کیونکہ فوج کو پتہ ہے
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے.
دا لومړی आवाज د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دی او دا بل د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو دی. دواړه د هیواد په موجوده راګرم شوی سیاسي صورتحال خبري اترې کوي. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل ګوند د وکیلانو انصاف لایرز فورم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف ته د علاج لپاره لندن ته د تلو اجازه ورکړې شوې و، خوس هغه د هغه زینه د هیواد په پوز او استخباراتي ادارو پسې خبري کوي. عمران خان د نواز شریف د سرګندونو په اړه صدا ډول جواب ورکړو.
اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتا چلے گا.
کزا غلا وکړم او پیسې بهر ولېګم نو تر ټولو اول استخباراتي ادارې آئی ایس آئی ته پته لګي. ما ته د پوز نه څه مسله ځکه نشته چې آئی ایس آئی ته معلومه ده چې عمران خان سرنګ ژوند تیروي، خو دغه ادارو ته د دوی د غلا معلومات شته، نو چې پوز ته د هر څه معلومات وي نو هغوی لاړ شي او ورته ووایي چې تا په دې ځایونو کې دومره غلا کړې ده. نواز شریف چې ویلي وو چې ما ته جنرال ظهیر الاسلام د استعفا ورکولو ویلي وو، نو هغه ته معلومه وه چې د څومره پیسې غلا کړې وه.
آی ایس آی کې جنرال ظهیر الاسلام نے کہا کہ استعفی دو. کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظهیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے.
د پاکستان جمهوری تحریک د سور اعلان اعلان شوی جلسو جلوسونو په لړ کې هغه وویل که په جلسو کې صغیر قانوني ګام پورته کړې شو نو پر ضد به کاروایی کیږي.
کیا آپ نے جو مرضی کرنا ہے جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں
چې سمرا جلسے کوي نو کولې شي، خو چې کوم زه کې مو د قانون نه سرغړونه وکړه نو سیده به جیل ته ځي. د خواسو جیل ته نه بلکې د عامو خلکو جیل ته به مو لېګما.
سیده اپ جیل میں جائیں گے، وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے، اپ جائیں گے جدر عام بچارا غریب آدمی غریب جدر مجرم جاتا ہے.
د عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون پر رهبر نواز شریف د درغلو د تورونو او استخباراتي ادارو ته د سیاستوالو د درغلو په اړه د معلوماتو د ساتلو په غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشرانو شاهد خاقان عباسی، خواجه آصف او مریم اورنگزیب په سمدستي توګه دغه خبری او تورونه رد کړی دي او دوی ویلی دي چې د حکومت په ضد په تحریک کې جیلونو ته د تلونه هیڅ یره تره نه لري. بلی خواته په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د وزیر اعظم په سرګندونو نیوکی کړی دي. بلاول بوټو وویل چې د حکومت د راغورځولو پورې به د هغوی مبارزه جاری وي او د دې لپاره دوی هر لار چاره کارولی شي.
عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے.
عمران خان لا اول خپل سیاسی بیانونه سمول پکار دی. احتساب د پوز کار نه دی. د لپاره نیب او عدالتونه جوړ شوی دی. دوی که په خپل کرپشن نه وکړي نو ولې به د پلټنونه تختیدلې. د پیښور په بی آر ټی بسونو کې په خپل اور لګي نو داغه د نیب دلاري پلټنی نه کیږي. کته داسې پاکي نو د خپل خور د شتمنیو پلټنی ولې نه کی. جانګیر ترین په لندن کې مزه کوي نو داغه سره د چینو په معاملې کې د احتساب سو شو. احتجاج ته مو پوره تیاری نیولې او په وزیر اعظم د عدم اعتماد او د اسملونه د استیپاګانو دواړه لارې هم موجود دي.
اور استیفو کې آپشن دونو موجود ہے.
د سپتمبر په شلمه نیټه په ګنګوندیز غونډه کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د جوړولو وروسته په دریم ځل د جلسو جلسونو د نیټو د بدلولو سره سم اوس مهال په دغه غورځنګ کې شامل ټولو ګوندونو د اکتوبر په 14 نیټه د پنجاب په ګوجرانواله کې د جلسې لپاره تیاریانی پیل کړې دي.
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته وګي. سنټ اف پاکستان د قبایلی د لو د بندشو سنټ یونټ په حواله د اړوند ادارو نه 15 کې رپورټ غوښته ویلي دي چې کوم کارخانه یا د بجلی د بلونو د وجې بندې دي دوی به ورته پالیسی جوړوي او دغه بزر تر تر شروع کوي. په دې اړه تفصیل د شانواش ترک زینور.
د بجلی د پاره په سنټ اف پاکستان کې جوړې قائمه کمیټې سفارش کړي چې په قبایلی ضلعو کې د بجلی رواني او یا د ځنګ ښکار شوی منصوبي زر تر زر پوره کړي شي چې په دغه سیمو کې د بجلی د لاسه ولاړ کاروبارونه شروع شي. پرون د یادې کمیټې غونډه د چیرمن سینیټر فدا محمد خان په مشرۍ کې شوې چې پکې ویل شوي اړوند ادارې د 15 ورځو کې کمیټې ته خپل ځواب ووایي. فدا محمد خان مشال رډیو ته وویل
یو یو نوټ باندې په کورونو روپے اغي اماونټس چې دینو اغا جمع شوی دي ته نوټس ورکړو او چې دې 15 دیس کې تاسو ماته دې ټول سنتي نوټ اوف ډیټیلز راکې چې دې اکچولی بل څومره او تاسو په دې باندې سر چار څومره چې او دې باندې اسی بل څومره چې کوم خلک یو نوټ واپس کولاول غواړي نو اغه د پاره مونږ به یو پالیسی جوړو یو طریقه کار به جوړ چې اغه څومره اسانه پیدا کیږي چې موږ اغه کې اغه کا اسانه ورک.
په دې غونډه کې د بجلی د پاره د وفاقي وزارت د نماینده په شمول د بجلی تقسیمون کې ادارو مشران هم شامل وو. فدا محمد خان وویل چې په پخوانی فاټا او پاټا چې ملاکند دي دلته یو 50 سنتي یونټ دي چې په دې کې څه د 150 پورې په پخوانی فاټا کې دي. خو دی وایي چې په 15 ورځو کې به دوی ته معلومات ورکړي شي چې په دې کې څومره سنتي یونټ بند دي. بلخوا په شاکس جمرود او پیښور کې د سټیل ملونو یو مالک زرک خان وایي چې حکومت ته باید د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا سنت ته هم سہولتونه ورکړي.
یونٹ کو د بجلی د بلونو عدم ادرائی کی وجہ سے نہ بند دی بے شا لیبر ہم بے روزگار دی خو دے کے مونگا دا ریکویسٹ چے سمر ریلیف چے فاٹا یا پاٹا تا ملا گی گی نو دلتا پی خور انڈسٹریز تا اما عمرہ ریلیف ملو شکا نا کہ مونگا آلتا ریلیف ورکو پا ٹرائبل کے یا مرج ڈسٹرکس کے آگے وجہ نہ آئی تا بجلی اردان اچھی نو دلتا با پی خور کے چتم فیکیانی دا با بندشی الٹا.
محبوب شیر مومن هم د قانونا پاوډر جوړولو کارخانه دا دی وای چې حکومت ته باید د دوی په کارخانو باندې جرمانه ختمي کی.
ما پچ بل لاغله 15000 روپے او ما پچ جرمانه لاغله 133000 روپے نو زه حیران شوم چې بس په 133000 روپے بس د کم ځای نه ادا کوم. یا بل ما چې ټول په ټوټل 15000 په دینه مخ کې نش کې چې کومه 45000 روپے را پسې جرمانه دښتلې و. خام ما خو څه غلطی نشته از ما په کې د میټر را تلګولې د میټر کې لګه سپار راغلو به دې لپاره ډیمانډ نوټس جمع کاغه ډیمانډ نوټس هم 16000 روپے ته جمع کو او اداغه به وجود هم 133000 روپے را لینې درم چې دا کومه کارخانه حکم ریلیف ته ریلیف خو هغه خو لاړ په ختم شو و چې دومره جرمانی شروع کړی چې ټول خلک دا وړې وړې کارخانه و درول ته تیاری کړی دي.
دغه جرمانی زیاتره د ټیکسونو په مت کې د دوی نه اخستل کیږي، لکه هغه وخت چې فاټا ختم شو نو ویل شي چې د زم شو زلو د خلکو او کاروبارونو نه 15 کال پورې ټیکسونه نه اخستل کیږي. خو ابو شیر مومن وای چې د دوی د بجلی په بلونو کې مختلف قسمه ټیکسونه راځي. نو په دې حواله مې هم د سېنېټر فدا محمد خان نه پوښتنه کړې ده.
چونکہ اس ٹکل ادا کم دے نزا ز جون 2023 پر اپلیکیبل دے دلتا سیل ٹیکس اینڈ کم ٹیکس اور دی سیزن اگا مگا دے بلی نا اگا دے را کلے دے کم زین کی چدا سی راگے دے نا اگا مگا گی تا ڈائریکشن ور کلے دے دے خلکو تا تاسو دا ایکسٹرا چارج سی دے تا سو دی پ بل نے کما چے
دو قائمہ کمیٹی چیئرمین ول چ دوی تبا پ پنزل لو سروزو کی دے قبل زلو پورا رپورٹ راشی او دوی بو کوشش کوي چې کاروباریاں نو ته څومره اسانی پیدا کیدې شي ورته پیدا کړی ځکه چې د دې سره به د عام خلکو مزدوري او کاروبار نشورو شي. شانواز ترګزه مشال ریډیو په خبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوبدونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي د سند او بلوچستان جزائر د صدارت یاډین اسلاندي د وفاق د وکیل اندي دراوستلو پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو تحریک التوا جمع کړ او ویلي دي چې د لسم ترمیم وروسته ټول جزيري د صوبو ملکیت ته. نور تفصيل ایوب ترین راکړي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند او بلوچستان سمندري جزائر د وفاق د ملکیت لاندې د راوستلو په ضد په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التماع جمع کړی دی. وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری او مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزي حکومت له لوري په ناقانونه توګه د سند او بلوچستان جزیرې د صوبو څخه اخیستل شوي او د مرکز په کنټرول کې ورکول شوي دي. نو په کار دی چې په بلوچستان اسمبلی کې پر دې باندې بحث وشي او د مرکزي حکومت د دغه عمل مخنیوی وکړي.
ولی چی د ملک صدر وفاقی حکومت غیر قانونی او د ملک د آئین او د دستور چې کم دفعه ده یو سل دواویا او بیا څلور سو نه دیش داغه سب سیکشن څلور تحت دا غیر قانونی عمل دی. ولی دا د صوبو ملکیت دی، دا ټولی جزیره د سند صوبې ملکیت دی، بیا زموږ د صوبې ملکیت دی، دا دوی نسی اخستی او که دوی دا اخلی په دې باندې کار کوي نو د دې سره ډیر زیات تاوانونه دی. ولی دغه جزیره چې دی دا جزیره د ماحولیات لپاره دا ډیر سم مشترکې د دې سره مختلف مرغان دلته راځي په دې جزیره کې ووسی مختلف قسم دلته چې دی بوټی دی هغه خرابېږي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان ملت پالوډل لورې سخت عکس العمل راغلی دی. په سېنات کې د ازب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند سېنېټر ډاکټر جان زیب جمال الدین راته وویل چې مرکزی حکومت د اولی ورځ څخه دا هڅه ده چې د بلوچستان کوسټل ایریا یا د سمندر د غاړې برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
یان کی بیماری ہے ہمارے ملک میں جب بھی حکومت ناکام ہوتی ہیں تو
د بلوچستان نېشنل ګوند سېنېټر جان زیب جمال الدین وایي چې زموږ په ملک کې یو داسې ناروغي ده چې کله هم دلته حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي نو بیا د صدارتي نظام لاندې دغه ډول ارډیننس یا قانون جوړېدل پیل سي. کله د ملک د اقتصادي ودې لپاره د نورو صوبو د جوړولو خبره کیږي او کله بیا د اتلسم ترمیم د ختمولو خبره رامنځته سي او وایي چې د دې عمل څخه د ملک اقتصادي وضع سمېدلی سي کوم چې د یو کمزور او ناکام حکمرانانو شوا جوړه سوې ده. او خپل د بلوچ ملت پال نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ په سختی سره د مرکزی حکومت دا پریکړه رد کړل او ویل چې جزائر د بلوچستان تاریخي برخه ده.
تاریخي طور پر د پاکستان سره مخ کې بلوچستان او دغه د بلوچستان غا انټیګریټډ پارت دی. دا اوس دا جنا کوي اسپیشل غت سکیورټی زون کوي سی پیک کوي فلانا کوي دا مطلب دا دی دا مسله ته نور خراب وي. بجای دا چې خلکو باندې مشاورت وکړه خلکو سره الوالو کا او په دغه د سی پیک چې دی ډیولاپمنت پروسس کې خلکو شراکت یقیني کوي.
د صدارتي ارډیننس په اړه مې چې کله د نارکوټکس یا نشې توکو د مخنیوي د مرکزی وزیر اعظم خان سواتی څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د صدارتي ارډیننس لاندې یوازې یوه جزیره د وفاق تر ورکې لاندې راوستل شوې ده. نوموړي د بلوچستان د جزیرو خبره رد کړه او ویل
قطن نه ایسا اوس سه اوس جزیره سه
د نشې توکو د مخنیوي وفاقي وزیر اعظم خان سواتی وایي چې قطن داسې نه ده د سند د جزیرې سره د بلوچستان هیڅ تعلق نشته. بلوچستان د بلوچستان د اولس دی او د دې د یوې وشي حفاظت کول زموږ او د عمران خان د ایمان برخه ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیره میاشت مرکزی حکومت د صدارتي ارډیننس لاندې آیلینډ اتارټي جوړه کړې او سند او د بلوچستان جزیرې د وفاق تر ولکې لاندې راوستي وي. د سند حکومت لخوا پر دې باندې سخت رد عمل ښکاره شوی دی او د سند صوبایي کابینه په خپل اجلاس کې ویل دي چې دوی به کله هم د سند ایالت د جزیرو واکو اختیار و وفاقت ورنه کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د حکومت د دریز معلومول لپاره د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان او د کابینه ډیری غړي د تربت او ګوادر په دوره دي چې کله دوی کوټ ته راشي نو بیا به حکومت خپل غبرګون نشکار کړی. دلته خبره د یادونه ورده چې د پاکستان په څلور وړ صوبو کې سند او بلوچستان دوی د صوبې دي چې هغه د نړیوال سمندر سره وصل دي. په دې کې بلوچستان د ګوادر څخه بیا تر ګنډانی پورې 200 کیلومتره اوږده سمندري غاړه لري.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم چې د کورونا د وبا په اړه دی. د پرمختګ او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر رسد عمر وینا تر مخه په ملک کې د کورونا وبا یو واري بیا د زیاتېدو کیسونو له وجې شادي حالونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو لپاره نوې لارښوونې جاري کړې شوې دي. د ملک ځینې برخو کې د مارکیټونو، سکولونو او شادي حالونو پر ضد کاروانو کې یو شمېر ځایونه تړلې شوي. نور تفصیل د شبیر جان نور.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کې دا این سی او سی شوی دا غونډه کې ویل شوی چې ټول نړۍ کې دا اولس په غټه شمیره کې پر غونډېدو اوس هم بندیزونه دي ځکه کرونا وایرس لا ختم نه دی او دا خورېدو ویره نور هم زیاته شوې ده. خو له پاکستان کې په دغه احتیاطي لارښوونو عمل درآمد نه کیږي. په ټول پاکستان کې شادي حالونه د سپتمبر د 15 نه پرانست شوی دي. خو د منصوبه بندۍ او وفاقي وزیر اسد عمر وینا تر مخه شادي حالونه او هوټلې په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو غټ سبب جوړ شوی دی. نو ځکه وړاندیز کړي چې د 300 نه سیوا کسان به شادي حال کې په جمع کېدو بندیز وي او د شپې 10 بجې به دغه حالونه بندول شي او د نه علاوه به په احتیاطي لارښوونو هم په سختۍ سره پوره پوره عمل کوي غني واپس به وتړل شي. بلخو په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د شادي حالونو او هوټلونو د اتحادی یو مشر خالد یوب وینا ده چې دوی د حکومت لخوا اعلان شوی خپل هر ډول احتیاطي لارښوونه باندې عمل درآمد په مکمل توګه کوي. خو چې د حکومت صرف دوی پنخه کول غواړي او غټ جلسونه کوونکو ته هیڅ نوایي
موږ ته دا ثابته کی چې موږ په هاي ریسک لیست کې څنګه راځو. موږ هغه ته دا شی کلیر کړی دی چې د زرو کسانو په حال کې پرون زموږه چې کوم ہوم سیکٹری سے افتر میٹنگ شو اگر این سی او سی سے کم دے ممبر دے ماتوی چھ در پیر پورت با دمونگا اجلاس کی بشرکت کھو نو آگی تا مونگ داوی چھ بھائی 309 مونگا چھ دا 1000 کسانو حالی پائے کے 500 او دا 300 فکر دا دی دونا غیر تدبیرانہ دے اور بالکل زبا داوی مچ احمقانہ دے زکر چھ تپا سکوئر فٹ با دے لارشا دا خو پدے کے ریلوی سپیس دے.
خیبر پختنخوا کے دا زوانانو دا ڈاکٹرانو دا اتحادی ویان ډاکټر فهیم الله محسود مشال لیډو ته وایي چې اولس لخوا بې احتیاطي او د حکومت لخوا د دې په ضد سنجیده ګامونه او کاروان نه کول لوجې کرونا وایرس یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. نو باید اولس هم او حکومت هم په دې اړه خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي چې دا وبا واپس خورېدو ته پرېنږدي.
زموږ شادي حال چې کوم دي، مارکیټونه دي، سکولونه دي، دې کې چې کوم ایس او پیز راغلي دي هغه باندې بالکل عمل نه کیږي. لګیا دي لاس ملاول شول، غېږ بدلول شول، ګپونه لګول شول، یو زیرو ټی خوړل شول، ا فاصله چې کومه ده څوک عمل نه پکې لګیا دي. او زموږ کې سنا چې کوم اوس دي ورس پر ورځ یتیږي لګیا دي چې کوم دوام لهر روان دي د الله د نو کې خو ښکاری داسې چې دا به دا ورستو لهر نه به هم زیات وي. لهدا موږ ته پکار دي بیا هم پکار دي چې خپل لیول باندې هم کوشش وکړو، سینیټایزر استعمال کول، ماسک استعمال کول، فاصله برقرار ساتل دا هم کول دي او ګورنمنت ته هم پکار دي چې دې لپاره دا سخت قانون جوړ کړي.
دا منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وینا ده چې د اولس صحت خوندي ساتل د حکومت لومړیتوب دی او دې لپاره چې حکومت څومره هل زل کړی دي دا بزای کې دوله ورنکړي او دې عملی کول باندې با سختې سره عمل کوي. د اکتوبر په 9 د خیبر پښتونخوا سرخار په خبر کې زلې انتظامی تر 2000 نه زیات دوکانونه، سلور شادي حاله، ډیر لسکولونه، د غشان پلازې او سورلس غټ د سودا مرکزونه تړلې دي. زلې انتظامی وايي چې د حکومت لخوا اعلان شوی احتیاطي لارښوونه باندې دوی عمل درآمد نه کوو او شوشمرته وارننګز هم ورکړي دي. دا سرکاری شمیره تر مخه د اکتوبر 10 نیټه پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیره 3,13,000 نوړې دلې ده چې پکې 6,500 نه زیات مړ شوي دي او تر 3,00,000 زیات روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یا اوس د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل نه اورو.
په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې نن د وزیرستان د شوال مان نا مندره کې نامعلومه وسلوالو د پوسټ په پوسټي برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. الته د خبر پښتونخوا په جاني خلو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړونکو کې شامل دي. استخباراتي ادارې ISI تا د اغه غلا معلومه ده. بلخو د مسلم لیگ نون مشرانو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وایي وفاقي حکومت د یو صدارتي اورډیننس لاري د بلوچستان او سند صوبو په جزیرو د قبضه کوشش کوي. الته پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د دې خبرې خلاف په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التوا جمع کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,02,568 ته رسیدلې. دغه سی په دې هواد کې تر نن سهار پورې د کورونا وایرس له وجې 6,558 کسان مړه شوي دي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په ډسبندۍ او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې. د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کراباخ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ ادرول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اکتوبر په 10مه پسمینه ماڼۍ کې له یوې دستوري سره د صدارتي انتخاباتو کمپین بیا پیلوي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل لاوریدو. اوس تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځینې غړو باندې مقدمه روانه ده په امریکا کې. د دې مقدمې حال عصمت ساروان راکړي.
د اسلامي دولت یا داعش دو سخت دریزو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي، پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعتراف ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لوري د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه برتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشری مرستو د کارکونکو پیټر کیسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه پالوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي، په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی د غراز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگتن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. برتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته لدی چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېشتول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمر قید وي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ټیک ټاک حکومتي بندیز غندنه کړې. د پاکستان حکومت د اکتوبر پر 9مه پر ټیک ټاک د غیر مناسبه موادو نه لري کولو لوجې بندیز ولګولو. ټیک ټاک په نړۍ کې یو له مشهورو اپلیکیشن ګڼل کیږي چې تر 8 سوه میلیونو پورې کارون کې لري. نور تفصیل ګلیا درکې.
د پاکستان د موصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن یا پی ټی ای د ویډیوګانو په اپلیکیشن ټیک ټاک بندیز لګولې دی. پی ټی ای د اکتوبر پر 9 په یو بیان کې ویلي چې ټیک ټاک ته یې په وار وار د نامناسبه او متنازع موادو د لری کولو لپاره مهلت ورکړی وو، خو تر اوسه پورې هغه مواد لری نه کړل شو، نو ځکه یې په ملک کې ټیک ټاک بند کړی دی. پی ټی ای ویلي چې دا پریکړه یې د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. د موصلاتو ادارې په جولای کې د ټیک ټاک انتظامیې ته وروستۍ خبرداری ورکړی وو چې غیر اخلاقی ویډیوګانې لری کړي. د پاکستان وزیر اعظم یو سلاکار ارسلان خالد د دې بندیز دفاع کړی او ویلي دي چې د موصلاتو ادارې په جون میاشت کې د غیر اخلاقی موادو لری کولو ویلي ول. د داوا وکړه چې په ټیک ټاک داسې مواد خپریږي چې په ټولنه کې بے حیايي رامنځته کوي. د ټولنیزو شبکو فعالانو په ټیک ټاک د حکومتي بندیز غندنه کړې او وایي دا د رائے په اظهار قدغندې. په مردان کې ډیجیټل فعال محمد داؤد د اکتوبر پر 10 مشال اډیو ویل چې فیسبوک او ټویټر پر شان ټیک ټاک یو داسې ایپ دی چې د خلکو رابطو یو ذریعہ ده او د نورې نړۍ پر شان په پاکستان کې ډیر مشهور دی. داؤد زیاته کړه،
زما په خیال باندې دا بالکل د فریډم اف ایکسپریشن یعنی د اظهار رائے د ازادۍ په ضد باندې د پاکستان حکومت یو ګام پورته کړی دی او د دې چې څونه هم غندنه وشي د دې څونه هم مذمت وشي هغه کم دی. ځکه که په پاکستان کې وګورم یو طرف ته په میډیا کې په میډیا باندې بندیزونه دي، نو او دغه شان اوس په مزه مزه باندې تاسیسونه نور هم سیوا کېږي، بندیزونه سیوا کېږي، ته د خپل رائے اظهار نه شي کولی. نو خلک او اسپیشلی صحافیان او سوشل میډیا انفلوئنسر چې کوم دی هغه د سوشل میډیا استعمال کوي په پاکستان کې او د پاکستان د حکومت له اړخه دا ګام پورته کېدل یقیناً چې دا ډېر زیات نیټیزن سوشل میډیا د صارف په حیث باندې د سخت غندنه کوم او دا به پاکستان ته مشکل هم پیدا کی.
د محمد داؤد په خبره د ټولنیزو رابطو ویبپاڼو سره د خلکو روزګار هم تړل شوی دی. هغه صارفین چې پر سماجی رابطو پاڼو پوهه لري دا د هغوی ګټې وټې ذریعہ هم ده. د سوات عارف خان په ټیک ټاک تر 15 لک پورې مینوال لري او زیاتره ویډیوګانې د ټوکو ټقالو وي. عارف خان د اکتوبر پر 10 مشال لري ویل چې حکومتي فیصله خفه کړي ځکه چې دوی د مزال لاري خلکو ته د پیغامونو ویډیوګانې هم خبروي. د عارف خان په خبره پر ټیک ټاک غیر اخلاقی مواد او شمیره لګا زیاته شوی و خو د پابندۍ په حق کې نه دی. ټیک ټاک د چین بایټ ډانس کمپنی ملکیت ده. ټیک ټاک په 2018 کال د سپتمبر میاشت کې وړاندې شوی و. دا ایپ د نړۍ 30 ژبو کې کارول کیږي. دا په ټوله نړۍ کې تر 800 میلیون زیات فعال صارفین لري. په هند کې د دې ایپ صارفینو شمیره 119 میلیون ده. ټیک ټاک د سماجی رابطو ویب پاڼو کې یو له مشهورو ایپ ګڼل کیږي. د ټولنیزو رابطو ویب پاڼو په فیرس کې ټیک ټاک په 9 نمبر دی. دا په ځوانانو کې ډیر زیات مشهور دی. په دې ایپ کې کارونکي لنډې ویډیوګانې جوړوي او شریکوي. داسې اټکل کیږي چې د ټیک ټاک کمپنۍ مالیت تر 1 ارب ډالر پورې رسیدلې دی. په هند کې د روان 2006 کال د جون پر 9 پر ټیک ټاک بشپړ بندیز ولګولو، خو د دې وجوهات د هند او چین ترمنځ ترنګلې اړیکې دي. د دې ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست میاشت کې صدارتي فرمان لاري پر ټیک ټاک د بندیز لګولو اندیا ورکړې وه. په انډونیشیا او بنگلاديش کې هم پر ټیک ټاک موقتی بندیز لګول شوی و. د مصر یو عدالت په جنوري میاشت کې بیا 15 ښځو ته د 2 کالو د بند سزا ورکړې وه چې پر ټیک ټاک یې نامناسبه ویډیوګانې خپرې کړې وي. خو ټیک ټاک کمپنۍ هیله څرګنده کړې ده چې د پاکستان موصلاتو ادارې سره به یوې موافقې ته ورسیږي سو وکړی شي چې په هغه هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. ټیک ټاک په یو بیان کې ویلي دي چې پی ټی ای سره په دوامداره توګه په تماس کې دي او په دې لړ کې به یوې نتیجې ته ورسیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
داسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، اردو افغانستان ته نږدې 3 اونۍ د مخه محب الله سمیم د سرحدونو او قبایلو چارو د نوماند وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړي د دندې له سنبالېدو سره سم ولایتونو ته سفرونه پیل کړي او د بیلابیلو قومي مشرانو او دینی عالمانو سره ناستې او غونډې جوړوي. د اکتوبر په 8 نیټه ننګرهار ته ورغلی و او په یوې لویې ولسي غونډه کې ګډون او وینا وکړه. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د لوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې په ولایتونو ته د سفرونو مخه پختلې. نو هغه وای
موږ او د افغانستان ولسونه ټول د افغانستان د دولت په مخالفینو باندې غږ کوو چې اوربند ته غاړه کیږي، چې جګړه ودرېږي، افغان وژنه ودرېږي، وینه تویونه ودرېږي. په دې صورت کې ډېر پاسانی کولای شو چې موږ په شریکه د سولې د راتلو لپاره زمينه سازي وکړو او لار ورته پیدا کړو. د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس همیشه په اوربند باندې تاکید کړی، د اوربند غواړي چې جګړه ودرېږي، د سولې لپاره زمينه سازي کیږي، بستر جوړیږي، په غوړت کې خبرې نتیجې ته رسیږي.
وزیر صاحب په جنگ کې زیاته قرباني ولس ورکوي او د ولس غوښتنه هم داده چې افغان دولت او طالب استازي د سولې موقع ضایع نکړي. افغان دولت سره ډول سوله غواړي،
دا چې سوله د هر افغان د هر وګړي غوښتنه ده. نو د افغانستان حکومت او دولت په هیواد کې سوله غواړي، امن غواړي، ثبات غواړي، خدای ثبات غواړي چې د هر افغان عزت پکې خوندي وي، زموږ ټول پخوانی ارزښتونه پکې خوندي وي او زموږ د تیرو شلو کلونو لاسراوړنې پکې خوندي وي. لږ لاسراوړنو نه یوې ته اشاره کوم چې هغه د بیان ازادي ده او دغه رسنۍ دي او دغه تاسیس است، دغه لاسراوړنې باید ټول پکې خوندي وي، موږ داسې سوله غواړو.
وزیر صاحب لیو پلو په قطر کې د سولې د خبرو په ایجنډا بسونه روان دي، خو له بل پلو بیا جګړې زور اخیستې. د قومونو په استازیتوب ستاسو غږ په جنگ کې په ښکېلو غاړو سده.
متاسفانه د افغانستان د دولت مخالفینو جګړې ته زور ورکړی ده او هدف یې دا ده چې دوی به په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. داسې امتیاز دی ورک چې په افغان وژنه باندې په وینو تویونه باندې څوک امتیاز اخلي. نو ښه خبره دا ده چې جګړه بنده سي، اوربند پلی سي، په غوصورت کې بیا خبرې هم کامیابېدای سي او سوله هم راتلی.
د ډیرو پیښو بریدونو مسؤلیت وسلوال طالبان نه مني. آیا په افغانستان کې نورې جنگیالۍ ډلې هم پالې دي؟
اصلا د افغانستان د دولت مقابل لوری طالب ده. که طالب جګړه بند کړه بیا که نور دښمنان څوک هغه به واضح سي پیدا بشي. نو ښه خبره دا ده چې طالب پوه شي او په دې باندې سر خلاص کړي چې جګړه ودروي، تر څو دغه چې اوس په ده باندې بار ده، په ده پیټی ده او په ده ورته پل کېږي چې ته بندی ده. نو ښه خبره دا ده جګړه ودرېږي چې معلوم شي دا جګړه څوک.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اړوندکو د خبرونه په دې برخه کې د میرخان په غږ باندې د سولې وسندره تاسو ټولو ته ډاله. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي د معمول نشریات ته دوستاسو پام یو راپور تر راغروم د خوست خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې خلکو ته د روزګار او د خار د پراختیا په خاطر د نوو لوړ پوړیزو ودانیو زمکتلی زیری زمینی بازارګوټي او معیاري پلازو د جوړولو پلان لري. د خوست سرپرست خاروال انجنیر صدیق الله مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د دې نوي پلان په عملي کولو کې دوه سره به له یوې خوا د خاروالۍ ثابت عواید ډیر شي او بل لوري ته په خار کې زرګونو کسانو ته لازم خدمتونه او کاري فرصتونه برابر شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې.
د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې په خار کې یو شمېر معیاري پلازې او ځمکتري دوکانونه جوړوي. د وګړو په پرتله د خار د مساحت کموالی، په خار باندې په ډېر اندازه د باراني اوبو ورتک، د موټرو ګڼه ګوڼه او د دوکانونو لوړې کرایې د خوست خار له اساسي ستونزو څخه دي. د خوست سرپرست خاروال انجینر صدیق الله ویل خاروالۍ د بیکارۍ د کچې د ټیټولو او هغو کسانو لپاره چې په لاسي رېړو کې توکي پلوري، په دې سره به دوی ته د دایمي کار زمینې برابرې کړي.
کړی چې بیکوریز یو تشوی د ګډای دی کراچای دی په داغه کې کاروبار کې د ټولو ته بیکور زمينه سازي کوي. اشاره ولای ثابت وایي چې لوړ شول نو مونږ بل چاته اصول نه لوسنیول نه خلوسیګو شار بس یکیږي.
د خو سرپرست خاروال د یو شمیر معیاري پلازو د جوړولو پلان یاد بیا وایي چې
د جرګې تلار باید میږي شهر نو بس بیرنه نقطه ته بل دغه افتخار مارکیټ د چمی دغه ډیره کلیدی نقطه ده او مرکزی نقطه ده. بس دا ځینې باید خامیاري پلازا جوړ شي. په همدې ډول شهروالۍ نه مونږ زړه ده چې شهروالۍ ساختمان د دفتر چې د لسم یو لسم منزل ته پورته کولونځ منزلینه ټول ساحه تجارتي شي چرترفه لیار لري هغه پلازې معیاري نه ټول پیره کوي.
بلوری ته خوسی دکانداران او سوداګر د خار د پراختیا او کاري فرصتونو د ایجاد لپاره د خاروالۍ اوسنۍ طرحه ګټورې بولي. خوای چې د مارکیټونو د جوړولو په قراردادونو او د مارکیټونو او دکانونو د ویش په بهیر کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي. د خوست د سوداګرو د بی اتحادیه مشر حاجی جمال تڼۍ وړاندیز کوي چې د مارکیټونو له جوړولو وروسته همدې دکاندارانو سره قرارداد وشي
او دا چې کله دوی چې میګ دغه چې څومنځله جوړ کی څوک چې کی دی بده کنه کې دی کونه بده کنه ورکوي اونورای چې جوړ کو وقی ډول انکشاف پیدا کوي یې شرولو یو ید وسره زیتیږي.
د خار مسؤلین د خاریانو زینو شکایتونو ته پکتو وای تر اوسه د خوست خاروالۍ له اوسنیو املاکو او مارکیټونو همدارنګه د ټاکس او مالی لیدرکه راټولیدونکو اوای دومره ندی چې د خار د پاکولو خاریانو ته د لازم اسانتیاو د برابرولو او د خار د پراختیا په برخه کې ور باندې اړینې پروژې پلي شي. دوی وای خاروالۍ باید د خار دننه په خپل ملکیتونو کې داسې پلازې لوړ پوړیزی ودانۍ او مارکیټونه جوړ کړي چې د خاروالۍ دایمي عواید لوړ شي او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې توانایي پیدا کړي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې یو کس ذهني ناروغي لري. یادې ادارې د ذهني ناروغتیا د ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په تړاو په زنجیرونو کې جون په نوم یو اوږد راپور خپور کړی دی. دا ورځ هر کال د اکتوبر پر لسمه لمانځل کیږي. راپور وایي د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنجیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کوټو کې بند ساتل شوي. دا چې په پاکستان کې په ځانګړي توګه په پښتنه سیمو کې ذهني ناروغۍ په سهال کې ده. احمد شاه اعظمي په اړه راپور وړاندې کوي چې د یو وزیرستاني ځوان په غږ پیلېږي.
زموږ په کلي علاقې وطن کې هم ذهني مریضان ډېر زیات دي.
دا وزیرستانی ځوان نصیر وزیر دی چې د اقتصادي او جنگي حالاتو لکهبال د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې خواري مزدوري کوي.
ځکه چې زموږ په کلی په وطن او خاص کر د پښتنو په علاقو کې داسې پیښې کیږي روزانا د خلکو سره ناوړه چلند یا د مرګ ژوبل دا سره پرونه را درومي چې د هغې اثر په نورو خلکو باندې پرېوځي نو همدا دې وجه خلک ذهني ورسره خراب شي.
نصیر وزیر دا خبری مشال رادیو ته په داسې حال کې کړي چې د اکتوبر پر لسمه د ذهني روغتیا نړیواله ورځ منځل کیږي. په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې له یوې اندازې سره سم په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په ذهني ناروغیو اخته دي. د دې معنی دا ده چې په هر لسو کسانو کې یو او په هر لسو ماشومانو کې دوه په دې ناروغي اخته دي. بلخوا په هغو هیوادونو کې بیا په هر لس کسانو کې دوه کسان ذهني ناروغي لري چې په شخړو یا بحران کې راګیر وي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر غلام رسول وایي په ذهني ناروغي د اخته کېدو درې مهم لاملونه دي.
یو مردا جسمانی ورته وایي چې د انسان په دماغ کې په بدن کې کیمیاوي تبدیلیان چې دی هغه راځي، یا د چا په وراثت کې، یا د چا چې دماغ ته نقصان ورسېږي، یا یو بل داسې کیمیکل دی لکه سړی چې نشه استعمالوي یا دوایان استعمالوي، یا یو چاته جسمانی بیماری وسی. دوم لوب جو چې دغه د انسان چې دی سماجی ژوند دی، د زما ستا په ژوند کې ځنن بیماریانې دي، ناجوړیانې دي، بدین دښمنیانې دي، غربت دی، کاروبار نسته، د میرو د ماینې او د بچیو د پلار د بچیان په مابین کې ناروغي خوابدای زړه شنه دي، او سات نه سکیورټی چې وي د خلکو نه وي یا خلک وي بل د مصیبتو باندې اخته وي. دریم چلوي بوج واسطه هغه در انسان فکر او سوچ کې څه بدلون راځي، په هغه پر ادراک څه بدلون راځي، جذباتي وي، نیمه خلک څوک شکمن وي، څوک سودایي وي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د نړۍ په 130 هیوادونو کې سروې کړي او په دې نتیجه رسیدلې چې په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې شیز او ماشمان هم پکې شامل دي د زهنی یا نفسیاتي ناروغي لکبله په زنجیرونو تړل سوي یا یوازې په خونو کې په اونیو میاشتو آن په کلونو بند ساتل کیږي. پر راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې په ذهني ناروغي اخته کسانو کې تر ټولو زیات په چین کې په زنجیرونو تړل کیږي چې شمیر یې څه باندې 1,00,000 دی. پر دې سربیره د آسیا، افریقا، منځنی ختیځ، امریکا او اروپا په یو شمیر هیوادونو کې هم له نفسیاتي ناروغانو سره ورته چلند کیږي. راپور د پاکستان د پنجاب صوبې د بوریوالا شهر مثال راوړي چې هلته یوازې په یو زیارت کې د بېوزله کورنیو سلګونه ذهني ناروغان لوونو سره تړل سوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو یو ځوان ابراهیم منګل وای چې ټولنی او کورنیو دواړو ته د ذهني ناروغانو په اړه پرویا کې بدلون راوستل پکار دي.
زه په خپل هم څه ډیسیبلټی لرم، نو په ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتنه ټولنه کې مزدورانو ته یا چې کوم ذهني طور مزدوري لري دغه ته ډېر سپک نظر کتل کېږي. نو هغه چې کله هم یو دکان ته یا د کلي د جمع ځای ته لاړ شي، نو خلک چې کومې خبرې کوي، کوم بحث کوي، هر څه ترې هیر شي، هر څه پرېږدي، خو د یو مزدور د یو ذهني طور مزدور د تنګولو او د چړلو حتی او کوشش شروع شي په د باندې یو قسم ټیم پاسې کوي. کورنۍ طرف نه هم یو شرم محسوسوي، ډېر خلکو ته نه ورهایي، پټي ساتي.
د کورمی قبایلی سیمې محمد دین دکاندار بیا وایي هغه په خپل کور کې هم د ننه یو ذهني ناروغ لري چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلای شي. د نوموړي په وینا له دا ډول کسانو سره خلک باید نرم چلند وکړي او په بد نمونه یې یاد نه کړي.
سړی که سوچ وکړي کنه سې موتی توسه منتی واوریزی ټینشن روشي بیا موته زمکه زوی نه کوي کنه، او خونی کې یا جګړه کوو، بدیا جګړه کوو، دا غریبون خود سي صدا دښی کې مبتلا دي په کور دغه کسونو نه موډی را ډاډو کو اکل کور نه روزي کنه کا خبر نه نه باد خو سره کو نه غومت خا خبره باد رسی او باد خواسي باد وی کنه مثلا کور ولا باو ته زه دوه حاصل ونه ده نه تو ویډیو سره ځون لیونه کول نو سموي په کون مونتي ولو نو بیا خو دون لیونیون زیات مش ولو کنه دوه غریبون خاص ده ول ده بیا خو موالي ونیون شو سره.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ل راپور سره سم د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سعودي او مصر په ګډون د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې نفسیاتي ناروغي د پیریانو یا جادو په نتیجه کې راځي. وزیرستان ځوان نصیر وزیر وای چې په ډاکټرانو درملنه او د ټولنې مثبت چلند ذهني ناروغان شي خاطبه ولای شي.
په کار د چکم د صحت ماهرین دي، نو هغه چې سره یاد هغه چکم د صحت هغه چکم خلکو ته لارې خایي، نو په کار د ول خو په دې باندې عمل وشي. بیا چکم زموږ خپل د چم گاون کوم خلک دي ورسره ذهني ناروغ وي، نو اکثر خلک مالی دلی دی چې یو کس ذهنی معذور وي، نو خلک اکثر ډیر خلک دغه مزاق هم وړو کوي او مختلف نمونه هم ورته اخلي، نو په کار د داسې چلند دوی سره ونه شي، دوی خپل غیږه کې پور راتاو کی او دوی سره ښه چلند وشي.
د نفسیاتي ناروغیو پوه پروفیسر ډاکټر غلام رسول مشال رادیو ته وایي چې د ذهني ناروغیو د درملنې درې لارې دي.
اول دادی سی طبی علاجونه دی، مثال و این مریضان تا مرد دوا ورکو مختلف قسم علاج سی دیگه مرد استعمال و نن سبا چی دو مریضان سی دی علاج کرش. دوم لوی ارخی سی دی اقا دادی چی سوخ ذهنی بیماران سی دا حقا و دا ذہنی طور پر نہیں چی سوچ و فکر دی داغو د بدلے دو دفار داغو د معلومات دفار په خبر اترو چې مرسایکو تراپی ورته وای دا یو ښنی اخته مش کونسلینګ ورته وای یا وخت د بیماری د ناروغي په اړه کې معلومات چې هغه ورکو او دغه سپاسه د سماجی اړ په تور باندې د دغه بیماری علاجونه کړش او د دې لپاره یو مکمل هغه چې هغه ټول سماجی وجوهات لکه کوم کورنۍ دی لکه د کاروبار دی لکه د علم غدی د مزدوري غدی د دولت غدی د هغه د تربيت غدی د کوشنیان د تربيت د شوزو د تربيت د زړو خلکو د لپاره دی په هغه کې یو داسې بدلون راوستند د قومي سطح باندې انټرنیشنل سطح باندې چې د خلکو چې کوم بیمار خل دی د او سماجی مسائل چې دی هغه کم سي او دوی په واپس په د دنیاي په عام کارو کې ګډون وکي.
نو مړی زیاتوي چې د ذهني ناروغي په اړه پولیس کې په هر اوسل ډیره ضروری ده چې دا ډول پر وخت د ناروغي درملنه وسی.
خله په کاده د بیماری په علاماتو باندې خبر سي دی د خلک چې په د علاماتو نه دي خبر او هغه خپل تکلیفونه د میډیا سم دي د هډو غسم دي د بلډ پريشر په والا سم دي او جسماني دردونو د کمزوري په والا سم دي او هغه کوشش دا کی چې واه او ډاکټر نه سپیشلیستان ته لاړ سي چې هغه د جسماني علاجونه کوي د دنیا په خبر چې و مشت ذهني بیماری دي. نو په کار دادي چې هر ملک هر علاقه هر سړی چې پر خپل ځای باندې د ذهني بیماری متعلق معلومات وکي او د ګورمنټ د ذمہواري جوړ چې خلصي پر وخت باندې تیار کيم.
په پاکستان کې که څه هم په نفسیاتي ناروغي او داخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو د دې ناروغي په هان دا شمیر سلګو نظر یادوي. ډاکټر غلام رسول زیاتوي چې د ذهني یا نفسیاتي ناروغي په اړه د پوهې راوستلو لپاره رسنیو، تعلیمي ادارو، ملایانو او مشرانو ته فعال رول لوبول پکار دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یاویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اردن کو تاسو مشال رادیو ته وګی او اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی دی. ما خپل همکاري انیس اجمل لور کو.
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې نن د وزیرستان د شوال مانا مندرک کې نامعلوم وسلوالو د پوست په پوستي برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. الته د خبر پختونخوا په جاني خلو کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخ وړونکو کې شامل دي. استخباراتي ادارې ISI ته د هغه غلا معلومه ده. بلخوا د مسلم لیگ نون مشرانو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وایي وفاقي حکومت د یو صدارتي اورډیننس لاله د بلوچستان او سند صوبو په جزیرو د قبضې کوشش کوي. د غسی پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند او بلوچستان جزیرې تر وفاق لاندې راوستو پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې تحریک التوا جمع کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,02,268 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې له مخې په دې هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا وایرس څخه 6,550 کسان مړه شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په 10 ویلي چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په ډسبندۍ او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې. د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کراباخ په سر پیل شوی د نښتو لړۍ ادرول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د اکتوبر په 10 په سپینه ماڼۍ کې لوی دستوري سره د صدارتي انتخاباتو کمپین بیا پیلوي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د هغه وروسته به د اکتوبر په 12 په فلوریډا ریاست کې یو جلسه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز در تاسو څنګه همکار یعنی ساجمل وړاندې کو. اوم په دې ده د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر، انی ساجمل او روهیلا زدران ته اجازه راکې. اوم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.